د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، او په ورځنیو سیاسي موضوعاتو کې د ولسمشر اشرف غنی تازه څرګندونې د پاکستان په اړه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقا علي کوزي څخه اورو.
په اوروزګان ولایت کې اته تنه وسلوال وژل شوي. په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ملي پولیس ټپي شوی دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅي چوغک او د جوس په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي. ښاغلی نایاب زیاته کړه چې د بلوڅي او چوغک سیمې جګړه پای ته رسېدلې، خو د دې جاوز په سیمه کې لا هم د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. نایاب دغه راز وویل، په دې جګړه کې 12 تنه ټپي شوي وسلوال طالبان نیول شوي دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي، په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي.
پرون قطار منطقه کې تقریبا درې بجې او 50 دقیقې قرار در راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي، اطلاع د نمونه نه دره کړې ده. زمونږ د تللې دي
د نورستان امنیت قومندان زیاته کړه، په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیاتې شي. په لغمان کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان ولایت د سرپرست والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه په دغه کور حمله وکړه چې د قمندان زوی او یوه بله ښځه پکې ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسلې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې، د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوالو د څمکنیو ولسوالۍ کې د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو ری. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر رمادي ښار کې خپل سنگرونه لاټینګ کړل، او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو د غراز د عراق او سوری ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوری د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي، د اسلامي دولت ډله په انطف سرحدي دروازه واکمنه شوې، او دا په دې مانا چې د سوری حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربېره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیره ښار کې خپلواک پراخ کړ، او له 12 کسانو څخه یې سرونه پرې کړي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې ښار په لرغونو او تاریخي اثارو هم واک حاصل کړی، خو له منځه وړلو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي، د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخې واکمن دي. په پالمیره ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لاس لار پیدا کړي، او دغه راز به ختیځ ته د غځېدلې لویې لارې په دښتو هم واکمن شي. د اروپایي اتحادیې مشري زغونډه چې د پخواني شوروي اتحاد له شپږو جمهوریتونو سره د اړیکو پراخولو په مقصد په لاتویا کې جوړه شوې وه، نن پای ته رسېږي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک د پنجشنبې په ورځ په ریګا کې د دې غونډې د پرانستلو پر مهال وویل، له ختیځې اروپا سره د اروپایي اتحادیې مشارکت له روسیې څخه د دې سیمو د هیوادونو د لرې ساتلو کومه سیالي نه ده. په دې غونډه کې د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ونډې مسله د بحث اصلي مسله وه. ډونالد توسک وویل، که چیرې روسیا یو څه نرمه او زړه راښکونکې وای، د خپلو ګاونډیانو پر ضد د سختو تاکتیکونو استعمال ته به یې اړتیا نه درلودای. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې ویل، د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی. د اروپایي اتحادیې په ختیځ مشارکت کې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، آذربایجان، ارمنستان او بیلاروس شامل دي. اوکراین او ګرجستان له اروپایي اتحادیې سره د لا نږدې کېدو هڅه کوي او بالاخره د غړیتوب په لټه کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یو مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنج شنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم، که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د جون په دیرشمه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. دا او د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې هم خبرونه لرو، هغه فرهنګي خبرونه دي. خو تر دې پروګرام مخکې د افغان ولسمشر څرګندونې راخلو. ولسمشر اشرف غني د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د افغانستان پخوانی حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غني پرون په خپلو نویو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. ښاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منطقم دا تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت زموږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
ښاغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حتلبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې چې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتلبانې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دې پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغه وسلوالو ته چې سوله کوي خرغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل له پاکستان سره سوله چې د پر دې ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوله مهمه ده تر سوله وسلوالو مخالفانو سره افغان حکومت سولې ته ورسیږي. له پاکستان سره د شو اړیکو پنیت افغان حکومت پورستیو کې د پاکستان د استخباراتو له مرکزی ادارې ISI سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان دننه یو شمېر سیاستوالو سخت عکس العمل ښکاره کړ او له دې تفاهم لیک سره مخالفت وکړ. نن د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان نجیب منلی په کابل کې رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او څه چې لاسلیک شوي یوازې هغه مسوده ده چې تخنیکي پړاوونه یې وهلي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي او که چیرته انټرنیټ ته شي زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اورئ.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی مامو جان دی زه په خپله احمدشاه لوګری یم.
خو مخکینی ډولونه چې وغه رسمي ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزئی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو للارې د نشه توکو پر زیانونو د عامه پوهاوي او د هغو له کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر چنګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشه توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو للارې د نشه توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوي په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشه توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګنده کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثیلي هنرونو لاري د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازیات تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار په وینا د مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنی هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ یې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخې نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی را کش کړي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانی ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه او دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکل کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسی دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستل شي، هم ډرامه لیکل شي او هم تمثیل کول شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي.
زمانم حبیب الله د درنول سوالی د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې مونږ ته راکړی شوی نو دې کې مونږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع مونږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې مونږ کار کولی شو او یو ډرامه مونږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړي دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لال پوری ډیر زیات خوشاله چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله وم نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې وم دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نورې نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنی میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه، ځکې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنی ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ ووایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر ده مرسته کې تاسره کومک کوی شي. نو مینا نظری چې زما صنفی ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله، د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کا، یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړ. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته ولې ماته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر ده، زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نهخه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نه شم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد اوسي مثلا منفي خواوې ډېرې او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نه شم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب سن که عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر هغه ته یو څه ته رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده، کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم نه، د هر چا نقد په خپلو لیکنو کې عملي کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایئ چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه، اول چې وو زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې وو لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم، د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کوو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنفه یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکول شوه، کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی. نو بعد هغه نه د دې پاس چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته یې زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلی و چې نور ماته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاکې مینې داستانونه دې راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه، دا ستا ښه ول؟ ځه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېد زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي، هغو سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروسته، یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمل پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکنې لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي، او کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناڅه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږدو نثرونه او یا هم مقالې وي نور، هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي، نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنې تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه خلی یا هم په همدې لاره روان یم، نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما پخپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش مې کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترې نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هسې وي چې تر څو زه خپل نثرونه یعنې چاپ کړم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه نه چاپ ته ورکړم.
ډېره زیاته مننه. که تاسو نه یو بله وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اورېدونکي به هم ترې خوند واخلي او موږ به هم خوشحاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیږه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خوا ته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبې، دواړه موټرونه سره چوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل، انجلۍ په زړه ماته شوه. لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سرک لمنځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره را یاده کړه چې ویل به ټیک چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات ښایسته و، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل ښایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اورېدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړ شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړی ته ورسیدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پورې وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه و او بیړی د سین په بله غاړه ولاړه وه. د سین اوبه خورا یخې وې، په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شیبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي وو. د ده ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شیبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. مینوکیچی ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچی ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخې سا چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګ لوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یووړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي و او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپرینګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړۍ وان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکي د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکي اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه، او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید ته اغلی نهیمې غني دی. اغلی نهیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلی غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځورګر یم، زه د خپل هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم. دا چې طلایي خوب مې رښتونه سي، دومره په بخت کله زورور یم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپه ملا سنا دي سوالګر یم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چی شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، جول، زیربغلی، چمبه او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډیرې افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری ایښی و، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور یې ماشیني سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه، کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمه ډولکی ده په لوګری ساز کې سرنده او دوسره ډولک مهمه علی دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ ده. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غږون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایست دغه تاسو خو ډول غږوی دغه پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمې به یې لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړوکی ده، څه تفاوت لري له هغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمۍ وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي که نه لږ ډېر زر واپس تبدیلېږي. د هغوی رشمۍ تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنې دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که ده؟
نه هغه ښه وو. دا اوس لږ سخت ده، خو مخکنی ډولونه چې هغه رشمۍ ډېر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډېر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه و باسي هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږونکی؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږونکی صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډېر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډېر؟
والا صاحب لوګر ته ډېر ځو، دغه چهاراسیا ته ډېر ځو، خیرآباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کومه خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه.
په دواړه سترګو اتڼ دی
هم ته یاد خوب اتڼ کومې سیمې اتن ده؟
والا صاحب ده خو د لوګر هم ده، د جلال آباد هم ده، د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمو کې بیا یو څه فرق دی.
ډېر فرق دی صاحب، د خوست اتن، د ګردیز اتن، د جلال آباد، د لوګر ډېر فرق کوي.
دغه بیا د غوډ زده ده کومه داسې چې وغږه
او صاحب د پکتیا هم غږول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني، د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتن ده صاحب. دا صاحب د پکتیا اتن ده صاحب.
د خوست بیا څنګه ده؟
د خوست دغه شان ده.
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتن ده؟
دا صاحب د لوګر داسې اتن وي.
ډېره مننه صابر جان، کور دې ودان.
د لوګر د ساز پیل د سلامي په ساز سره کیږي. راځه لومړی به یو سلامي له باجې واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامي د څه په خاطر نیسي.
دغه اوس چې مو یو 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 نغمه وغږوله، ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو، دا برنامه چې ځو، هلته ټول مېلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام، یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوسي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنا د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګیري سوي دي، دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سي دي ماروجان لوګری دي، مامو جان دي، زه پخپله احمدشاه لوګری یم، نور الکار مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراد جان دي، دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوري.
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاص به وو د لوګر؟ خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی وو، سرنده وو، رباب وو، تنبور به ور سره غول کېده، اوس شي دی و دغه اله د موسیقي زیات سوی کمی سوی؟
اوس کمی سوی دي، هغه کسان سرنده غول دو استادان و استاد قادر، استاد عجبگل، آقا دوی مرشوی دی، یوی جوانده دی، آقا بیمار دی، استاد ماشینه لوگری وی، سی طول کسانی پیشنی، استاد دوری لوگری زوی دی، استاد سلام رور دی، آقا سپینگرسه وی دی، او سی اولک نوی پیدا شوی دی، سی آقا مونگا تشویق که و سی سرنده بیا شروع که، او تنبورم سوک نسته دی، سی او تنبورو غگوی، مامو جان لگل غگوی خو، یو کزی آقا سی خپل گروپ سر غگوی، او مونگ سر سی دی، دا کیبور دا غشان لگ لگ سغه زموږ موسیقي لکه دکه کې.
نو اوس داسې وکړه دغه نن سبا چې کومه سندره ډېره مشهوره ده، مهرباني وکړه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډېر مشهوره ده، د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر منی را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا لیشان بده سرگنشی کلیشان بده سرگنشی پخندا بده تجنشی دا توٹے توٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا